چی بریم سلامونه دا ازادي راډیو د دې سات مهم خبرونه د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا پخوانی استازی زلمی خلیلزاد څرګندوي چې له چارو سره یو شمېر آشنا خلکو ورته ویلي دي دوی اندېښنه لري چې پاکستان شاید افغان کډوالو د ایستلو په لړ کې داعش ترهګر د افغانستان لور ته انتقال کړي. ښاغلی خلیلزاد تېره شپه په خپل ایکس پاڼه کې ولیکل چې دی هم ورته اندېښنه لري. ښاغلی خلیلزاد د هغو کسانو نوم نه دی اخیستی چې دی وایي له ده سره یې خبرې کړې دي. پاکستاني چارواکو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د پاکستان حکومت د رواني اپریل میاشتې له پیله له خپلې خاورې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ګړندی کړی دی. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د وزیر نورالدین عزیزي په مشرۍ یو لوړ پوړی پلاوی نن پاکستان ته ځي. د طالبانو دا پلاوی به د درې ورځني سفر په ترڅ کې د یو شمېر نورو موضوعاتو تر څنګ په پاکستان کې د افغان کډوالو پر ستونزو له پاکستاني لوري سره خبرې وکړي. له دې سفر سره په یو وخت د راپورونو له مخې د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي محمد صادق په مشرۍ یو هیئت نن په یو ورځني سفر کابل ته تللی دی. پاکستان د خپلې خاورې د هغو افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی دی چې ای سی سی یا د افغان تابعیت کارتونه لري او د دوی په وینا هغه کډوال هم باسي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. اسلام آباد ویلي دی چې روان کال به د دریو مرحلو په ترڅ کې شاوخوا 3 میلیونه افغان کډوال د خپلې خاورې وباسي. نن د سهار 5:43 د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د زلزلې ټکانونه خلکو احساس کړل. د یو شمېر نړیوالو جیولوجي سروې مرکزونو په باور دا زلزله د ریختر په کچه 5.9 درجه وه. د دې زلزلې مرکز د کابل په شمال ختیځ کې نږدې 200 کیلومتره لري په بدخشان کې د هندوکش په غرونو کې وو. تر اوسه د دې زلزلې له امله د سر او مال د اوښتو زیانونو په اړه راپور نه دی ورکړل شوی. د امریکا متحده ایالاتونو د هنګري د سر اعظم ویکتور اوربان د کابینې پر مشر انتال روګان د فساد او خپلوي پالنې په تور لګېدلې بندیزونه لرې کړل. د متحده ایالاتونو د خزانې وزارت پرون په یو بیان کې چې د دې وزارت پر ویبپاڼه خپور شوی دی له بندیزونو څخه د روګان د نوم د لرې کېدو خبر ورکړ. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې تامی بروس وویل د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د سیشنبی په ورځ د هنګري بهرنیو چارو وزیر پیټر سیجارتو له دې پریکړې خبر کړ او څرګنده یې کړه چې د اوږدې مودې په مخه دا ډول بندیز د واشنگتن د بهرني سیاست له ګټو سره په ټکر کې دی. اوربان په اروپا کې د ولسمشر ټرمپ له سختو ملاتړو څخه دی. د منځني ختیځ د چارو لپاره د امریکا ځانګړی استازی او له ایران سره د خبرو اترو لپاره د امریکا د پلاوی مشر سټیف ویتکوف ویلي دي چې ایران باید د یورانیم ولغنی کولو او اټومي فعالیتونو لاس واخلي. سټیف ویتکوف دا خبره پرون وکړه. تاکل شوی ده چې د ویتکوف په مشرۍ له ایراني پلاوی سره د شنبې په ورځ د خبرو دوهم پړاو پیل شي. د لومړي پړاو خبرې چې تېره شنبې د عمان په مرکز مسقط کې ترسره شوې دواړو لوریو رغنده او مثبتې وبللې.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلاوی احترامات مکبل کی قدرمن او کللی سکون کو زبرش ناغم خار یوزری به هم تاسو ټول ته د زړه لکم اشاره خاص مایم د ولسم ټولګي جغرافي مزمن دوی بلوسته هله د تاسو ټول قدرمن زکون کی براتره او غوجو صحت مند او سټیو د صحت جمع بم پتنوی درنه زکون کو د چیز مرسته سو د نو رزی لوست یو ولسم لوست نو تاسو ټول قدرمن زکون کو صحه هله لمن د ما چی د لوست په پښو شو کی به له خپل زره سره خپل کتاب کتابچا او کلمه ورډری تر سو کولی سي د نو رزی د لوست مهم نکات په خپل چوکی لزانم سره نو پی کولای زه کون کوز مرسته سو د نن ورځې دویم لوست موضوع د مالداری او د هغې اقتصادي ارزش اړوند کتاب صفحه له 13 پیل به تر شلې مسې پیپری هم چې نن قدر منو کولای زه کون کوز مرسته سو د نن ورځې درسي هدف هم هغه موضوع کاني چې نن ورځ به مرسته سو په لوست کې ولولو عبارت دی له لومړی مالداری او د هغې اقتصادي ارزش دویم د مالداری لاري چاري دریم وحشي ژوي دا هغه درې مهم موضوع کاني دي چې نن ورځ به مرسته سو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو ستاسو د ټولو ګلالۍ زده کوونکو د پرته وجه او دقت مهیله یم خوشحال زده کوونکو د لوست د پیل په شبو کې لومړی موضوع تاسو مالداري او د هغې د اقتصادي ارزښت اړوند معلومات ول. لکه څنګه چې په تېر لوست کې موضوع تاسو د کرنی او د هغې اقتصادي ارزښت په حقله، د کرنې لارو چارو، د دې ترڅنګ د افغانستان د کرنیزو مهمو کرنیزو حاصلاتو تولیداتو، د دې ترڅنګ د افغانستان د کرنې جغرافیې ویش په حقله به معلومات ولوسته. نن ورځ موږ او تاسو د مالداري او د هغې اقتصادي ارزښت، د مالداري لارې چارې، او د دې ترڅنګ به موږ او تاسو د وحشي حیواناتو په حقله معلومات ترلاسه کړو. چې د لوست د پی په شیبو کې مې تاسو ټولو قدرمنو زده کوونکو لپاره یو سوال چمتو کړی دی. دغه سوال به تاسو همدا اوس په خپل د ذهن څخه ځواب ورکوئ، او کله چې ستاسو لوست پای ته ورسېږي یو ځل به بیا هم همدا سوال ته ځواب ورکوئ. سوال تکراروم، درنو زده کوونکو، زموږ په هیواد کې د څارویو روزنه په څه ډول سره پر مخ وړل کېږي؟ یعنې څاروي یا هم د حیواناتو روزنه په څه ډول سره سرته رسول کېږي؟ راځم اوس هم درنو زده کوونکو لوست پر لور باندې. دا چې موږ او تاسو ټول پوهیږو، مالداري یا هم د څارویو روزنه په افغانستان کې یو لرغونی دود یا هم کلتور له جملې څخه شمېرل کېږي چې په دودیزه توګه سره زموږ په ګران هېواد افغانستان کې رواج لري. کله چې د څارویو ښکار کول مخ پر بندېدو سوله، یعنی مخ پر کمښت باندې راغله، مخکې پخوا وختونو کې چې ودرنه زده کوونکو څاروي به ښکار کېدلې، د هغوی ښکارولو څخه کله چې به ښکار کړی وروسته به یې د خوراکي توکو په توګه ترې استفاده کوله، نو دا یو ډول ناوړه عمل و چې دا به سرته رسول کېده، او دغه له عمله څخه به څاروي له منځه څخه تللې او ورځ تر بلې دې کې مدلې. خو کله چې دغه بندیزونه ولګېدل، نو په دغه وخت کې خلکو یوازې د څاروي روزلو ته د هغوی په روزنه باندې ځانونه مصروفه کړل، او نوي ژوند یې ځانو ته غوره کړی، او زیات شمېر خلک د څارویو په روزنه باندې بوخت شول چې د هغه څخه وخت څخه وروسته بیا په پیړیو پیړیو باندې کسان په دغه څاروي په روزنه باندې لاس پورې کړل، او د څاروي د روزلو سره یې دیوه کولی سپی چې د خپل ژوند ورځنۍ اړتیاوې د دې لارې څخه پوره کړي. موږ ویلی شو درنو زده کوونکو چې مالداري او څاروي روزنه یو له مهمو دودیزو عناناتو له جملو څخه ده زموږ په هیواد کې، چې په افغانستان کې په سلو کې اتیا شاوخوا خلک د څارویو په روزنه باندې بوخت دي، او همدغه د ژوند اړتیاوې له دې څخه پوره کوي. دا چې موږ او تاسو په تېر لوست کې ولوستله چې زموږ زیات شمېر انسانان چې په کرنه باندې بوخت دي، نو هغه کسان چې کرنه کوي د کرنې ترڅنګ دوی د څارویو یا هم حیواناتو په روزنه باندې هم بوخت دي، او دوی د خپل ژوند ورځنیزي اړتیاوې په دې باندې پوره کوي. نو موږ ویلی شو چې درنو زده کوونکو، سربیره پر دې چې زموږ یو شمېر خلک په تېره بیا چې هغه کسان چې په صحراګانو او دښتو کې ژوند کوي، نو هغوی ټوله د دغه حیواناتو روزنه کوي، او دغه کسان بیا همچنان د دې ترڅنګ کوچیان بیا په بشپړه توګه سره د څارویو ساتنه کوي، او د هغوی په ساتنه باندې بوخت دي چې همدغه د ژوند اړتیاوې دي د دغه څارویو د لارې څخه پوره کوي. څومره چې موږ او تاسو د دې په باره کې څېړنې وکړو، نو په زیاته کچه سره مالداري د کوچیانو دنده ده. همدارنګه درنو زده کوونکو، مالداري او د هغې اقتصادي ارزښت چې دی زموږ په هیواد کې ستر اقتصادي ارزښت لري، ځکه د حیواناتو د روزنې او مالداري ارزښت چې دی په دې کې زموږ هیواد په اقتصاد په پراختیا کې ستر اغیزه راوبولې ده، چې څارویو د تولیداتو ارزښت د ملي ناخالصو عایداتو په سلو کې اووه څخه تر لسو پورې برخه یې جوړه کړې ده، چې دا زموږ ستاسو یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي. سربیره پر دې بیا خلک د څارویو څخه د کار ځواک او تولید بارونو په وړلو کې، د پوستکو په ترلاسه کولو کې، د وړیو او نورو حاصلاتو په ترسره کولو کې هم ګټه اخلي. د څارویو یو شمېر محصولات چې دي درنه زده کوونکو، لکه وړي، د پسو او د غواګانو پوستکي، کرکول او همچنان کولمې چې دي، د خپلې بیې له پلوه څخه د هېواد د صادراتو په سلو کې د لسو څخه تر شلو برخه یې جوړه کړې ده، او د دې ترڅنګ بیا د غالیو صادرات چې د وړیو صنایع د پوستین باب دي، او د پوستکي صنایع هم په افغانستان کې د صادراتو کې د پام وړ رول لوبول دي، چې له دې عمله څخه زموږ د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لري، او له دې پرته په هیواد کې د ځینو نور شمېر اړتیاو د پوره کولو لپاره، لکه غوښې او شیدې، یو اندازه په کال کې د هر وګړي لپاره په ترتیب سره له 1.5 څخه تر 8 کیلوګرامو اټکل سوي دي، چې کورنۍ سرچینې چمتو کړې دي او په دغه کې ستر اهمیت لري. او د دې اهم چنان د یادولو وړ بله خبره چې د درنو زده کوونکو څلوېښت کلونو جګړو او وچکالۍ مالدارانو د څارویو د ساتنې ته هم زیان اړولی و چې د دې پر اساس باندې بیا په ځینو ځایونو کې جلاوالی منځته راغلی او د اوبو کمښت منځته راغلی. نو په همدې خاطر سره یې د څارویو په کې ځینې ناروغیانې رامنځته شولې چې دغه ناروغي د څارویو د مړینې لامل وګرځېدله او افغانستان په اقتصاد کې یې ستره بدلون راوسته. د دې تر څنګ قدرمنو زده کوونکو د کورنیو څارویو ډولونه او د هغوی جغرافیوي ویش لولو چې د کورنیو څاروي یا هم حیوانات څه ډول حیوانات یا څرنګه جغرافیوي ویش لري. هغه کورنۍ څاروي چې بزګران او مالداران یې ساتنه کوي د هغو له جملو څخه درنو زده کوونکو غواګانې شاملې دي، پسونه دي، وزې دي، خره، اوښان، آس، کچري او داسې نور چرګان دي، کوترې دي. دغه ټول هغه حیوانات دي چې په کورونو کې روزل کېږي او دوی د کورونو کې روزنه ورکول سوی دی چې د اخلي حیواناتو نوم هم ورکول سوی دی. تر ټولو زیات چې بیدی درنو زده کوونکو چې د دې څخه ګټه اخیستل کېږي هغه دو حیواناتو کې د کورکول پسونه دي چې په عادي پسونه کې د هیواد په اقتصاد کې غوره ارزښت لري او د څارویو د محصولاتو په صادرولو کې برخه اخیستې ده. او دغه چې دی یو له مهمو اقتصادي لرونکو برخو له جملو څخه شمېرل کیږي او دغه د کارکور پسونه چې دی یوازې په شمالي ولایتونو کې لکه بدخشان څخه تر هراته پورې پراختیا موندلې ده او په دغه برخو کې پیدا کیږي. د دې تر څنګ که درمونه زده کوونکو الف برخه چې ده هغه په خپله مجب تاسو وایو چې ځینې نورې دودیزې طریقې لارې چارې شته چې څاروي پکښې کې روزل کېږي چې د دغو له عمله څخه هم موږ او تاسو په ځینو ولایتونو کې په ځینو برخو کې دغه غواګانې، پسونه، خره او اسونه او غوښان روزل کېږي چې د هغوی د شیدو، غوړیو او همدارنګه د دې تر څنګ د کوچیو او مستو او شلومبو څخه ګټه اخیستل کېږي او دغه مالداري چې د زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په دودیزه یا هم انانوي او کلتوري طریقه سره سرته رسول کېږي چې زیات کسان په دې باندې بوختي چې کوچي مالداران هم دغه دنده سرته رسوي. ته دې تر څنګ که درمونه زده کوونکو نن ورځ لوست کې موږ او تاسو کرنه یا هم مالداري په هکله خو موږ او تاسو معلومات لاسته راوړي دي، خو په دې برخه کې موږ او تاسو عصري او پرمختللې طریقه سره دغه په باره کې لولو چې په عصري او پرمختللې بڼه سره دغه مالداري څنګه سرته رسول کېږي. لکه څنګه چې موږ او تاسو په دې باندې وپوهېدلو چې مالداري زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په دودیزه او عنعنوي بڼه سره سرته رسول کېږي، نو په افغانستان کې په عصري او په نوي ډول سره د څارویو روزنه په تکثري توګه سره په 1412 هجري لمریز کال کې پیل شول. کله چې په 1412 هجري لمریز کال کې کله دغه عصري بڼه سره د حیواناتو روزنه پیل شول، نو بیا وروسته د هغه څخه په 1415 هجري لمریز کال کې د لومړي ځل لپاره په کابل ښار کې د ناروغو څارویو لپاره هم د ناروغو حیواناتو لپاره د دربندنې لپاره یو حیواني کلینیک جوړ شو چې د دغه کلینیک یو موخه یوازې دا وه تر څو دوی وکولی شي د حیواناتو ساتنه وکړي. او په چیرې بیا د دوی مهم موخه چې وه هغه په خپله د عسکري قطاعاتو، آسونو او یو شمېر نور مراجعینو د څارنه درمننه وه یا هم د څارویو درمننه او د هغوی علاج کول وه چې د هغه څخه وروسته په 1430 هجري لمریز کال کې په بدخشان کې چې هغه وخت قطغین په ولایت کې یو ډول د غواګانو وژونکې ناروغي منځته راغله چې د دې وژونکې ناروغۍ له امله څخه زیات شمېر غواګانې مړې شولې یا هم له منځه څخه ولاړلې چې وروسته بیا دغه د پاملرنې لپاره په 1415 هجري لمریز کال پورې دغه ناروغي دوام وکړل. نو بیا نه کلینیکونه نور هم جوړ شول چې د 1415 هجري لمریز کال کې یې شمېر 14 ته لوړ شو او په اوسني وخت کې بیا په هیواد کې د وټنري عواملو په هنځیو لپاره یو شمېر زیات شوي دي چې د حیواني کلینیکونو د جوړولو ته مهمه پاملرنه کوي او دغه پرسنلونه یوازې د حیواناتو د صحت په برخه کې کار کوي. د دې ترڅنګ کډرمن او ګلالي زده کوونکو د عصري مالداری د سرویو د محصولاتو د زیات مهم ټکي چې موږ او تاسو باید په نظر کې ونیسو چې هغه مهم دي چې باید موږ او تاسو په نظر کې ونیسو چې عصري مالداری موږ او تاسو سره رسو نو کوم مهم ټکي دي چې باید موږ او تاسو زده اوسو. د هغو جملو څخه لمړنۍ چې د پرا اندازې واښه چمتو کول دي، یعنی موږ او تاسو باید خپل حیواناتو ته پرا اندازه سره واښه یا هم مشپشتي ورته وساتو، او هم چې د دې ترڅنګ د سرویو یو خوراک باید ښه پاملرنه ورته وسی. کوم ډول خوراک؟ یعنی په ورځ کې باید درې څلور ځلې دې ته خواړه برابر شي، او هم چې نن د دې ترڅنګ حیواني ناروغیو په وړاندې باید موږ تاسو د خپلو سرویو یا هم خپلو حیواناتو څخه ساتنه وکړو. کومې ناروغۍ سرچدي مخامخ کېږي باید نږدې حیواني کلینیک ته بوزو، او د دې ترڅنګ د زراعتي اصلاح شوو نسلونو تزویج باید ډېرش وسیږي، یعنی تزویج باید د دې ترمنځ وسی. رنګارنګ حیوانات باید منځته راوړل شي، او هم چې نن د حیواني کلینیکونو او فارمانونو تاسیس باید په زیاته توګه سره زیات کړو، او منظمي ادارې او غوره منیجمنت باید موږ او تاسو ورته ولرو. که چیرې موږ غواړو چې حیوانات وروزو نو باید د حیواناتو د روزنې لپاره منظمه اداره ولرو، منظم ځای، یعنی فارم باید ورته ولرو تر څو وکولای شو حیوانات په سمه توګه سره په دې ځای کې ورسو. هم چې نن د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو وحشي حیوانات یا هم وحشي ژوي وپیژنو. وحشي ژوي چې له نامه څخه معلومیږي چې ژوي د چاپریال یو مهم او ارزښتمند برخه ده چې په دې توګه په طبیعي او بیا رغونه باندې ژوره اغیزه لري، چې په طبیعت کې په زیاته کچه سره ژوي زموږ په چاپریال کې پیدا کیږي، چې دغه ژوي په ځنګلونو او سرځایونو او سیمو لرونکو ځایونو کې ژوند کوي. دغه ژوي چې دي درنو زده کوونکو زموږ او ستاسو د ژوند یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې په زیاته برخو کې ترې ګټه اخیستل کیږي. موږ ویلی شو چې وحشي ژوي هغه حیوانات ته ویل کیږي کوم چې انسانانو ته ضرر رسوي، یعنی انسانانو ته ضرر رسیبی لکه مار، لړم، پړانګ، زمری، دا ټول وحشي ژوي ته ویل کیږي چې انسانانو ته ضرر رسوي. نو د افغانستان د طبیعي جوړش چې ډیره پراخه ساحه یې غرونه نیولې ده، په تیر بیا د هندوکش لړۍ چې دي لوړې لړۍ چې نو ژورې او شګلینې لمنې لري، چې په دغو لمنو کې یې ژوي د پاره ځمکه چمتو سوې ده چې جغرافي ارزښت له لنبهازه څخه په دغه ساحو کې ژوي یا هم وحشي ژوي ژوند کولی شي، چې د زوحیتین او سشندونکي لکه سرمشکۍ، سمسارا، چونګاش، مار او نور په افغانستان کې یوازې مار اوویش ډوله پېژندل شوي دي، او اووه ډوله یې زهري دي چې دوه ډوله یې کوبرا او پنځه ډوله یې بیا افین ماران دي. نو د دې تر څنګ تیلرونکي ژوي هم شته چې یو سلو شل ډوله یې په افغانستان کې پېژندل شوي دي، خو له بده مرغه زیات شمېر یې اوس د منځ څخه تللي دي، چې موږ او تاسو وپېژندل چې ژوي انسان ته ضرر رسوي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پر موږ تاسو د ژوو په هکله معلومات لاسته راوړل. اوس هم د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو کورنۍ دنده درې سوالونه دي چې هر سوال ته به مطابق ځواب ورکړي. لومړنی سوال، مالداري او د هغې اقتصادي ارزښت څه ته ویل کیږي؟ دویم سوال، وحشي ژوي کوم ډول حیوانات ته ویل کیږي؟ درېیم سوال، مالداري او عصري پرمختللې طریقه تشریح کړئ. نور نو قدرمن زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسوي. ښه وخت، الله پامان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نیکه لوی احترامات می قبول کی قدر من اوګل علی سکون کو زبرش نغه فاری وزر به هم تاسو ټول تشرح غواس په ما د ول سم ټولګي جغرافي مسمن ویم لوستا. هله چې تاسو ټول قدر من اوګل علی سکون کی برتر وغو جوړو صحت مند او سړي او د صحت جامه مو پتن می تر نو سکون کو د چیز مرستا سو د جغرافي مسمن ویم لوستي. نو هله د چیرې تیر ورز لوسترم بم په پراو در د کیک ټاور سره زده کړو او سړي او نیو لوستا امره کی ولري. تر نو سکون کو مخله دین چې زستا ست نن ورز نیو لوست پیل کان تاسو ټول فر زده کون کی باید خپل زنا خپل د ولسم ټولګي جغرافي مضمون کتاب کتابچه او قلمونه ولري، ترڅو وکولی شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځان سره نوٹ کړي. خوشاوب للی زکان کوز مرستا سو دنن رزید دویم لوست موزوگانی چنن رز بمرستا سو پلوست که وربانی بحث پلورو عبارت دیلا لمره شمالی خطیز سرحدونه دویم ویدی سرحدونه دریم خطیز او جنوبی سرحدونه یعنی نن رز بمرستا سو زمردکنان هیوان افغانستان شمالی خطیز سرحدونه پا حقل ویدی زو سرحدونه او همچنان خطیز او جنوبی سرحدونه پا حقل بشپر معلومات تر لاسه کرو نحیل در چی تاسو ټول قدر من زکان که دلو سرپای پر رسر مکه وکری او یو سزده کری خلوز زکان که دلو سرپل پشو بو که لمره مجابتا سو در از مردگران هیوان افغانستان در شمالی خطیز سرحدونه پا حقل معلومات لاسته رو در که سرنگه چی مجابتا سو طور پوهی جوز مردگران هیوان افغانستان یو لحو هیوادون لجم رو سخش مرد که جایی کم چی در آسیا پزری که موقعیت لری او یو غرنه هیوادی که بو یو پر دری برخی غرونه نیولی دا نو مجویل سو مردگران هیوان افغانستان زیاد شمیر سرحدی کرش لری چی در افغانستان پر شمال خطیز که دوی سرحدی کرش موجوده دی چی داغ دوی سرحدی کرشو که در نازدکون کو لرمانه کرش چی در پامیر سرحدی کرش در چی در افغانستان و تاجکستان ترمنز او شمال خطیز سرحد پتوگه سر پیجندل سویده چی در افغانستان او چین ترمیز سرحدی پولیه پنشه کردی داغه کشه چی ده درانازده کن که ده پامیر او وحان ورد سطح چی ده پا دیگه کش که موقعیت لری چی داغه ده پامیر او وحان ورد سطح ده سمندر لسر دین سغش پر زر متر لور بایل لری چی ده دیگه کشه پا وسته سر درانازده کن که ده سین ده سین ده امو سین ده سنگ و ترمیز یو بیرون که برخ جوره سوی ده یا هم بیرون که سحه ده داغه دواره سندونه چی ده هم ده سیمی دایمی کنگلون سخه سرچینه یا هم منبع اقلی چی لهم ده کبل سخه د پامیر لور سطح د نړۍ د بام په نامه سره شهرت موندل دي همدارنګ درنوزده کوونکو د سر افغان سحه چې د هغه وخت د تزراری روسیې د چین او برتنوي هند ترمنس پرته و چې په دغه سحه کې وي د سرحدونو تثبیت لډیره مودې سخه تر بحث لاندې و چې بل اخره په 1903 خاطر 1908 میلادي کلونو ترمنس د افغانستان شمالي سرحدونو تثبیت سولې هم په رسمیت سره و پیژند و پیجند اسپل چې دغه شمالي سرحدونه په حق له هم خبرې تر سره اسپلې خو څنګه چې دغه د امو سین سرچینه سرګند نه و معلومونه په دې وخت کې دغه ستونزه مې سره غل ځکه چې کسانو په دغه وخت کې فکر کوي چې دغه د امو سین چې دی په خپل د زرکول چې هله څخه سرچینه اخلي خو ځینې کسانو به دا فکر یا هم په دې ام سره و چې د امو سین د چکمتین له جهیل څخه سرچینه اخلي چې له همدې عمل څخه په دې برخه کې د افغانستان د سرحد ټاکنه او پرسمیت سره پیژندل ضروری و ګڼل شول تر څو باید د افغانستان دغه سرحدي پولې وټاکل سي نو په دغه وخت کې کدر منځ کوونکو د افغانستان موقعیت په نړۍ کې او همچنان د دې ترڅنګ په د افغانستان د امیر عبدالرحمن د دورې په ورستیو کلونو کې چې هغه وخت 1915 میلادي کال و چې دغه کال په خپله د 1923 لمریز کال سره سمون خوري نو د دریو لویو هیوادونو ترمنځ استازي راوبلل شوله چې د افغانستان څخه یو په خپله غلام محی الدین خان و چې په هغه وخت کې د کتخان او د بدخشان د ولایتونو حکمران و د دې ترڅنګ بل شخص و چې د مجرل جورلو په نامه سره یې د انګلستان هیات مشر هم و چې په مذاکراتی که د مشر په توګه سره وظیفه په غاړه درلوده نو د کوچني او لوی پامیر په سیمه کې یې مذاکرات پیل کړل دغه مذاکرات چې و درنوزده کوونکو کابو 9 میاشتې اوږده سوله یعنی دغه خبرې چې دوی سره کولې دغه سرحدي کرښې ټاکل کېدلې 9 میاشتې په جریان کې دغه سرحدي کرښې د پامیر سرحد په ختیځ کې د هند تر سرحده پورې د ختیځ د افغانستان او د تزراري روسیې ترمنځ وټاکل سو او همچنان د دې ترڅنګ د انګلستان ځینې سیاست مدارانو د خپلو لاندې شویو ساحو او د تزاري روسیې ترمنځ د یوې حیلي ساحې سره چې ډېره زیاته مینه درلودله د پامیر او وهان په ساحه کې د انګلیس او روسیې امپراتوري یو بل سره نښتې وې نو د دې لپاره یې چې هغوی ترمنځ یو حیله ساحه راشي نو وهان یې بې پوښتنې څخه افغانستان ته ورکړله چې افغانستان یې د افغانستان دپاره د تحفې په غوندې سره ورکړي او په دغه وخت کې د پامیر سرحدي کرښه د زرکول له جهیل څخه ختیځ په ختیځ څخه په ختیځ کې د یو لوی درې پورې اوږده سوله چې د روسیې دولت په 1896 میلادي کال کې د مارچ په میاشت کې دغه کرښه ومنله او په دې ډول سره وهان افغانستان ته د یو نړیوال تړون له مخې څخه ورکول سو نو دا و درنو زکونکو کوم چې په افغانستان کې د افغانستان شمال ختیځ سرحدي کرښې ټاکل سوي وې چې دغه سرحدي کرښې په خپله د پامیر سرحدي کرښو په نامه سره یادیږي همچنان در نزد کنکو دلوز پراتون که برخی که مجاوتاس و ختیز او جنوبی سرحدون پیجر نزمردکران هیوان افغانستان ده دغه د افغانستان ختیز او جنوبی سرحدونه چې دي درنو زده کوونکو د احمدشاه بابا د واکمنۍ څخه د محمد زیانو د واکمنۍ تر لومړي وخته پورې په ختیز او جنوب کې تر کشمیره، لاهور، پنجاب، پېښور، اسماعیل خان دری پورې، ان تر غازی خان دری پورې، تر شکاپور، سیند، ملتان او په پا کې د غرب سرمندرګي د عرب کوم سمندرګي چې دي دغه د عرب تر سمندرګي پورې پراخه ساحه وه. خو کله چې په هغه وخت کې د سدوزیو قبیلو او هم چنان د محمدزیو قبیلو یا هم د دغو دواړو ورونو ترمنځ خپلمنځي نفاق منځته راغلل، دغه سدوزیانو او محمدزیانو ترمنځ سیالي منځته راغلل، نو په دغه وخت کې انګلیسانو د دوی د خپلمنځي نفاق څخه استفاده واخیستله. د دې په ګټې اخیستنې سره انګلیسان ته د افغانستان ځینې سیمې تر ولکې لاندې راغلل، د افغانستان ځینې سیمې اشغال کړل. چې انګلیسانانو زیاته قوه چې وه درنو زده کوونکو په هغه وخت کې په 1893 کال کې د افغانستان پر لور باندې راولېږل شوله، او په هغه وخت کې امیر عبدالرحمن خان ته یو یاداشت واستوي چې د جنرال رابلت سیاسي هیئت د یو عسکري پریکې په جنرال کې د کوم جنرال چې وو دی ته داسې یو یاداشت واستوي چې دی باید په جلال آباد کې د یو جنرال په توګه سره ومني. نو په دغه وخت کې امیر عبدالرحمن خان ډېر زیات په قهر سو. کله چې د دغه یاداشت واورېدی، یعنې دی چې دغه کوم خط ورته راستولی وو، نو په دغه وخت کې فوراً امیر عبدالرحمن خان دغه پرېکړه وکړله، خپل ټولو 1000 کسیزو عسکرو ته یې د تیارسي امر ورکړی او ټولو ته یې وویل چې باید جهاد وکړي، یعنې د جهاد اعلان اراده یې وکړه. خو کله چې انګلستانیانو دغه مقامات ولیدله او دی په دې باندې پوه شول چې امیر عبدالرحمن خان د دې پر وړاندې باندې جدي اقدام پورته کړی دی، نو خپلې پرېکړې څخه لاس واخیستله او قانع شوله چې خپل 15 کسیزه سیاسي هیئت د مارتیمر ډیورن په مشرۍ کابل ته واستوي. نو په دې وخت کې کله چې دی ډیورن ته واستوي، نو په دې وخت کې د افغانستان کې امیر عبدالرحمن خان د خپل دولتي امریکانو له مشرۍ پرته چې هولستان مانی کې تړون لاسلیک کړله او لوی تاریخي مسؤلیت یې په غاړه باندې واخیسته، چې په هغه وخت کې درنو زده کوونکو دغه د ډیورنډ کومه پرېکړه چې امیر عبدالرحمن خان وکړله یو ډېره لویه پرېکړه وه، چې ان تر نن ورځې پورې په سیاسي لحاظ سره هم یو غټه پرېکړه ګڼل کېږي او ان تر نن ورځې پورې د افغانستان د خلکو لخوا څخه نه ده منل شوې. دغه ډیورنډ چې کله کابل ته راغلی، نو د ډیورنډ د تړون کې په دې موده کې مخکې انګلستانانو لخوا څخه ترتیب شوی و. خو کله چې امیر عبدالرحمن خان ته وړاندې شو، نو په دغه وخت کې 1893 کال و چې د نومبر 22 نیټه وه، چې دغه کال په خپله د 1411 هجري قمري کال سره سمون خوري چې د جماد الاول د 2 نیټې سره سمون لري. نو امیر عبدالرحمن خان د خپلې دولتي امریکانو له مشرۍ پرته څخه دغه تړون لاسلیک کړه، چې د دې تړون د لاسلیک او څخه وروسته په پای کې د ډیورنډ سرحدي کرښې د واخان او پامیر د غره او د وهیجر توکل او سویل ختیځ د کلک او توکل څخه د ملک سیاکو تر غره پورې د هیواد په جنوب لویدیځه زاویه کې وټاکل شولې، چې چمن، پښین، وزیرستان، کرما، پاړه چنار، اپریدي، باجوړ او همچنان سوات او چترال د افغانستان له خاورې څخه جدا شول او هغه وخت برتانوي هند پورې وتړل شول، چې دا یو ډېره ستره پرېکړه وه. نو درنو زده کوونکو، همچنان لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو، زموږ ګران هېواد افغانستان د انګریزي حکومت له لحاظ څخه یا هم د انګریزي حکومت له طرفه څخه ډېر زیات ځپول شوی دی. څو ځلې زموږ ګران هېواد افغانستان د انګریزانو د حکومت پر وړاندې باندې ستر جګړې سرته رسولې دي، چې بالاخره افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هېوادونو له جملو څخه و کوم چې په لومړي ځل باندې خپله خپلواکي په 1999 میلادي کال کې لاسته راوړل، او وروسته د هغه څخه نورو هېوادونو هم د خپلواکۍ په اخیستلو باندې لاس پورې کړله. کله چې د افغانستان دغه مقاومت ولیدل، نو نورو هېوادونو هم جرأت وکړ تر څو خپله خپلواکي واخلي. نو موږ ویلی سو چې کله افغانستان په 1999 میلادي کال څخه وروسته خپله خپلواکي واخیستله، نو د ډیورنډ د سرحد مسله هم نسبه حال، ځکه بیا هم دغه یو غټه مسله وه. هم چې د دې ترڅنګ په 1998 میلادي کال کې چې کله پاکستان جوړ شو، نو دغه موضوع بیا هم نسبه حال، چې ان تر نن ورځې پورې د ډیورنډ پر کرښه باندې مذاکرات روان دي، ان تر نن ورځې پورې د افغانستان خلک د ډیورنډ کرښه نه مني. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان ختیځ او جنوبي سرحدونه وپېژندل. وسندلو راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې به موږ تاسو زموږ د ګران هېواد لویدیځ سرحدونو په حق معلومات لاسته راوړو. خوشحال قدر من زده کوونکو لویدیز سرحدونه زموږ د هیواد په لویدیز کې د افغانستان او ایران ترمنځ دوه سرحدي کرښې موجود دي چې دغه د ایران او افغانستان ترمنځ یې پوله رامنځته کړې ده چې یوه کرښه یې په خپله د مګمهار سرحدي کرښې په نامه سره یادیږي او بله کرښه یې د پهري سرحدي کرښې په نامه سره یادیږي چې هره یوه یې نن ورځ موږ تاسو په تفصیلي ډول سره لولو. لومړنی مګمهار سرحدي کرښه چې د درنو زده کوونکو د سیستان سیمه چې د افغانستان د هیواد په جنوب لویدیز کې پرته ده د تاریخ په بېلابېلو دورو کې کله به د افغانستان او کله به د ایران د ادارې یا هم تر ولکې لاندې به و، یعنی کله به د افغانستان په واک کې وه، کله به د ایران د حکومت په واک کې وه. د احمد شاه بابا د واکمنۍ څخه تر 1928 میلادي کال کې چې د 1925 هجري لمریز سمون لري د 19مې پیړۍ تر نیمایي پورې سیستان د افغانستان د خاورې یوه برخه وه. وروسته بیا د امیر شېر علي خان د واکمنۍ په وخت کې د سربندۍ د قبیلې د مشر علي خان د ایران د دولت تابع ومنله او ځان یې د خپلې قبیلې سره د ایران دولت ته تسلیم کړه او له هغه څخه وروسته د افغانستان او ایران په منځ کې سرحدي مشکلات رامنځته شول چې دغه لازمه وګڼل شوه تر څو افغانستان او ایران ترمنځ باید سرحدي پولې وټاکل شي، چې بیا په هغه وخت کې د افغانستان او ایران حکومت د سرحدي مشکلاتو له کبله څخه ونه شوای کولای تر څو کومې پرېکړې ته ورسېږي. نو په همدې دلیل سره د هند او ایسارا سره یې تماس ونیول او افغانستان او ایران د سرحدي ستونزې د حل لپاره حکیمت وغوښتل چې د هند د وزیر پرینټریک په نامه سره یو شخص و چې هغه د سیستان ناحیه یې د حکم په توګه سره وټاکل او افغانستان او د ایران ترمنځ سرحدي پولې وټاکلې چې هغه پولې د مګمهان د سرحدي کرښې په توګه سره ومنل.